د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړې، خو یو شمېر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړونکي به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت 11:30 بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لیدو کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغې خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکې ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې وړتیا د څارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې وړتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له 80مې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې مې میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوګه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره دغه لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایټالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد له ټیټو هسکو سره مل دی. یو شمېر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستایي او وایي امنیت نسبی ښه کړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جذب په لټه کې دي، خو ګڼ شمېر نور بیا په ځانګړې توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وایي د طالبانو په حکومت کې بیکاري زیاته شوې، اقتصادي حالات خرابه شوی او له هیواد د ځوانانو تېښته ډېره شوې. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لنډو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او خبریال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبریاله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ، او د افغانستان بله خزینه فعاله انارګله زیرک. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اورېدونکو تاسو هم کولی سئ چې وروسته خپرونې سره یو ځای شئ، خپرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر راسره څرګند کړئ. د خپرونې د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادۍ راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښې ده. لسلوزيات تبصيري يا لسلوزيات تبصيري پر راغلي چې هغه تبصيري به هم که وختو د خبرونه په اوګدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو ملمان استډیو سره یو ځایږي خاغلی زواک استډیو سره وصل شوی دی زواک صاحب ستړي مشي راځي پهل کې ستاسو لاندې تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي دا څنګه تمام شو څلور کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان
ډېر زیاته بمونه کوم ودان د 15 د اگست څلور کاله پورې کېږي دا څلور کاله د مختلفو ځایو نه مونږ مطالعه کولی شو یو خوشبینانه دید نه چې د مسلې ته ګورو دوه ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده مهاله ورځ مختلفو احصایو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا تېره شل کاله روانه وه نو بعض وخت کې سل یو نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل کله کم کله زیات خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني نو د دغې زاویې نه ځینې خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا یعنی داسې خو نه دي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستل دا جګړه خپله طالبانو کوله او د جمهوریت دغسې یو نظام چې هغه د خلکو د خوانه ټاکل شوی و اساسي قانون یې درلود مشروعیت یې درلود د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله نو هغه نظام سکوت شو او طالبان راغلل نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه ځکه جګړه د دې ترمنځ وه یعنې دا څو کار دی چې په طبي توګه شوی دی داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مسلم کوشتې په یادېږي بندونه یادېږي دې کې شک نشته دا ستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي د دې یادونه ضروري ده د سولې فضا برابر شله خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ودل شوی داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ کې ودل شوی او بیا په دغه تېر شل کلنه دوره کې څه نه څه کارونه پرې وشلل او دا زمینه مساعده شله چې په دغه وخت کې اجرا شي قوشتې پې کانال یعنې مطلق د دغه نوي دور ته سره ورکولی شي ډېر یو ستر کار دی او تمام د افغانستان په اقتصاد د خلکو باندې مثبت تاثیر درلودل شي لیکن دا ځای بل اثر دی په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخستی سي موږ دواړه خواوې باید وسنجو چې د افغانستان خلکو ته ورکړل چې د افغانستان د خلکو نه واخلل د افغانستان د خلکو نه ازادي اخستې ده د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخستې دي د افغانستان د جنونه تعلیم اخسته دي او دغه تعلیم یوازې جنونه نه اخسل شوی دا تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ مکتوبونه وګورئ پانتونونه وګورئ او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې روان دي یو فاجعه روانه ده تاسو دا که وګورئ دغه په خوا کې افغانستان سخت منځوي کړی دی افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی نو هغه څه چې موږ ورکړي دي هغه دغه قیمت ډېر زیات ورته تاسو فکر وکړئ چې په میلیون ها او جنکې د تعلیم نه پاتې دي او هر کال دغه شمیر زیاتېږي او دغه نه جبرانېږي دا خو عمر دی تیریږي په دغه عمر کې چې دی یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت و کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلې ناستې وې امتحان ته وتلې د امتحان نه چوکېږلې د اخري کال امتحان و همدارنګه د نور څه هغه یې راوګرځولې او اوس همدغسې پاتې دي نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله دا خو بیا نه جبرانېږي دا خو عمر دی تېرېږي نسلونه دغه سو نسله زمونږ یعنې د هر کال د څومره محصلینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر بې علمه تېرېږي عمومي کومه فضا چې حاکمه ده یو دیکتاتوري حاکمه ده یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي هلته خبرې کول آزاد نه دي تاسو وګورئ حتی دیني عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندېږي او مشکل سره مخ کېږي نو د افغانستان خلکو خپل ازادي په دې سلور کارو کې د لاسه ورکړي ده، علم پرمختګ زمينه د لاسه ورکړي ده، افغانستان منځوي شوی ده. او دا هغه په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو لپاره زموږ اهمیت لري، هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي، موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکو، دا هغه خو بیا نسلونه نسلونه د هغه اجیزي پاتې کېدای شي. نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي او تبه یو څه ناڅه لاسته راوړل وجود لري، او په دغه دواړو زاویو نه منظورونه نه باید سره دا مطالعه کړو.
ودان ځواک صاحب سلامات او سیدی رخه، تقسیم بندی مو وکړه او هغه پرتله مو سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څه راوړي، کوم مثبت کارونه کړی او څه له افغانانو نه اخیستې دي، او تاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل شوی دي دغه تله درنه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکړل شوی دي. کوربدان راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټوډیو سره وصل دی. مختار صاحب ستړي مشي، تاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په څه معناو؟
سلام تاسو ته او تاسو د تاریخ د افغانستان مسلمان ملت ته. که اجازه راکړئ تر د مخه چې په ده باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي، د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو، ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف. افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوری لاندې په فساد مبتلا و، او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول، د افغانانو کورونه ورانول، بمبارونه یې کول، حتی د بمونو مور هم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل. په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود. یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوری لاندې منځته راغی، او هر څه تدبیر به امریکا نیول، وزیر و مشیر امریکا تاکل، او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به یو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سله کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و. تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوری لاندې و. دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت ګدۍ ته ورسېدل، متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل. افغانستان ته داسې یو متوازن سیاست تعریف ورمعرفي نه کړل چې دغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودریدلو، او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو. طالبانو د خپل ملي ګټو په رڼا کې د یو متوازن سیاست تعریف نه کړل. بل موضوع دلته طالبانو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو هغه تعارف ته یا د طالبانو پیژندلوی ته په نړیوال سټیج کې ضرر ورسول، او افغانستان نور هم انزوا خواته لاړ. طالبانو نشو توانېدلی چې پر داسې یو ستره لویه جرګه یا پر داسې یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري. طالبانو متاسفانه د میډیا په هکله ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د ځپلو لړۍ شروع کړل، او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید دیو متوازن سیاست په نتیجه کې دیو بل نیابتی استخباراتی جګړې قربانی نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو پښو ته خپل سلا کېښود او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لاره نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي او بلا قید او شرط طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. که چیرې طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن به د ده باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي، او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله، کور ودان مختار صاحب سلامت اوسئ. وروسته به په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي، او په سیمې او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مخ ته لاړې سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي. د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهره خو همدا دی چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، دغه راز په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، او وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند یې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شوی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکې هیله تاسو ته، بیا تاسو د سټډیو له لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. دا خو څو هغه کسان چې په خارج کې دي، نو د هغو خبرې او د موږ خبرې ډېر تفاوت سره لري. ولې؟ په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې داسې شوقي خپل غږ جکې کنه. ولې؟ په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي. نو د ستونزو او مشکلاتو سره لاس او پنجه نرم کوي. هغه د افغانانو، د افغانستان ښځې دي، بل خصوصا هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان، د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي. نو چېرې چې یو ټولنې نیمه برخه هغه نه محروم وي، د هغه قشر نه محروم وي، کنه هغه ټولنه بیا پرمختګ نه سي کوي. نو د ښځو نه څه حقونه چې الله تعالی ورکړی ده، صحیح ده. د افغانانو ښځې دا نه غواړي چې مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا چې هغه مثلا ایجاب مراعت نه کړي، لوس وي، او مثلا سرتور سر وي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی د سپو خلاص او غوغو او رس هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه دوی د ښځو نه فعلا نه اخیستي. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړي، هغه یې تر اخیستي. د انتخاب حق ورکړي، د هغه یې تر اخیستي. مثلا ښځې د سینه د ښځې د یو ایوان په سیر ته وساته پور کې، لکه ایوان ته سوه خا چوي، ښځې ته یو ګوله ماړی ورکړه، بس. نو دا د ښځې ځوان شو. دا خو ځوان نه ده، دا خو اس یو ځوندی پاتې کېدل ده. نو هغه څه حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه یې ټول تر اخیستي. یعنی ښځې په دغه فعلني دغه فعلي شرایطو کې ښځې ډېر د ستونزو سره او د مشکلاتو سره مخ دي. مثلا موږ او تاسو افغانستان کې هغه ډېر په درې سیسه وویشي، دوه سیسه ښځې ټول کونډې دي، ټول یتیمان ورته پاتې دي. هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته، خپل عیل ته نفقه برابر کړي، هغه د دوی نه اخیستل سوی ده. حتی پرون یوه قضیه په خوست کې وسوسې وه، ښځه او مېړه دواړه، ښځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دواړه خودکشي وکړه. نو خلک خپه دي، خلک ازورده دي. ما د اسلامي اماراتو نه د خواهش ده چې هغه حق اسلام ورکړي، هغه حق ورکوي. تاسو د تعلیم حق ورکوي، مثلا مثلا یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده. تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي، داسې نه هغه یو متل دی یا سی دی ویس پګ لپاره ټول پوسین سړی ورته واچوي. نو دغه حقوق اسلام ورکړی که دوی ورکې مثلا دغه خلک به څنګ ته د دوی څنګ ته ودرېږي، د دوی نه به ملاتړ وکړي، د دوی نه به حمایت وکړي. که چیرې دغسې حالات فعلاً په فعلي شرایطو کې روان ده، خلک ورځ تر بله د دوی نه متنفره کېږي او دوی د خپل ازادي ورځ لمانځي. کوم ازادي وساسي اوري په میډیا کې؟ که تاسو دلته نه یې په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې، په نورستان باندې، د پاکستان د بمونو باران ده، دا څه ازادي ده؟ دوی په میمنه ښار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب په زور راباسي، تهدیدوي چې تاسو راځئ د ورځ د موږ سره ولمانځئ. ښه تاسو خپل غیب چکئ، که چیرې تاسو د موږ سره د ورځ بدرګه نه کوئ، موږ تاسو یوه هفته غیر حاضروو، موږ د تاسو نمرې کموو. نو دا خو استقلال نه شو، دا خو ازادي نه شو، دا خو ازادي موږ پیدا نه چې دوی ازادي اخیستی وي، خپل ازادي
رسمی ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردی ده او موږ د ځان نه بولي، نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي. کاشکې مو دې درلودی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای. خو خیر، هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي. دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه. سمون سرګند لیکلی دی، وایي د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وایي د عمومي امنیت نسبي ښه کېدل دي، د اداري فساد په ځینو برخو کې وایي کمی ده او دغه راز د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وایي پراخ اقدامات شوي دي. خو منفي وایي دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي، د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمېدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوی. مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ یم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي. عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږدی، قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي، خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی. بل اوریدونکي لیکلي وایي چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوه وایي کندې ته وهي. نه پوهېږم کوم متل یې لیکلی خو ویلي چې سپینې سپینې نسم ویلی. دا اوریدونکی قمر علي همدرد دی. حمدالله محب لیکلی وایي نور ښه امن او امنیت ده خو ځوانان سر ټکوي، ځوانان کار روزګار نه لري. البته باید یادونه وکړم چې 240 تبصرې راغلي، ټولې نسل لوستلې، دا څو نمونې وي چې ما راواخیستلې. وروسته به بیا هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. اوس راځو بیرته بحث ته. ځواک صاحب، دغه کومې ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتله مو سره وکړه، دغسې مختار صاحب یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی، لویه جرګه نه ده رابلل شوې، مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ییز سټیج کې هم د افغانستان د رسمیت هغسې نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونو لپاره لازمه ده. دغه راز میرمن زیرک وویل چې ښځې له ستونزو سره مخامخ دي، ښځې ته هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي او د اسلام په نامه هغه حقونه ترې اخیستي. نو اوس دا بحث رامخته کیږي، دا پوښتنه رامخته کیږي چې ولې د اوریدو غوږ نشته، او که د اوریدو غوږ وي ولې د عملي کېدو لپاره اقدامات نشته؟ ولې طالبان په دې څلورو کلونو کې دغو غوږونو ته غوږ نه ږدي او ولې عمل نه پې کوي؟
مننه. اساسي سوال هم دغه دی، اساسي خبر هم دا ده چې دغه اوسنی حاکمیت چې دی دا یو استبدادي حاکمیت دی، یو وروسته پاتې ډېر متحجر فکر دی چې په افغانستان حاکم شوی دی. اول خو اجازه راکوي چې دا ویم، طالبان کومه مذهبي او دینی ډله نه ده. کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي، نوی فکر وړاندې کړی دی، دوی دا کار کړی وي. دلته یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوې.
مازور صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله خونزاده شیخ الحدیث دی او دغه راز ورسره ډېر نور ګڼ شمېر مفتیان. ټول
ملایان دي، زه نه هم چې ملایان نه دي. ګورئ اجازه راکړئ زه ویم چې دغسې یو ډله چې هغه نوي یو یو چې دغه کړي وي، یعنی یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادولی شئ، نورې ډلې تاسو یادولی شئ، مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یادولی شئ، یو خاص فکر لري، یو خاص دلته چې دی تاسو وګورئ دی داسې یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه فیصله د دینی علومو کې لارښود درجه ولري. ټول ملایان راټول شوي دي. ګورئ دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي، تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر کوي چې آیا اسلام کې دا روا دي د جنکو تعلیم بندول، د خلکو د سیاسي آزادیګانې بندول دي، دا کوم کرونه کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړي دي، د تعلیم په باره کې، د نجونو په باره کې، د کار فعالیت په باره کې، آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته ځنې خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی، نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو، منسجم شو، یو ډېر لوی ستر غورځنګ ورنه جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دی منسجم کړل. نو داسې چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري، دا څه چې روان دي، دا کمی آزادیګانې چې غصب شوي دي، د ښځو سره چې کوم څه کېږي، دا دین پورې ارتباط نه لري، د دیني احکامات قطعا دغسې نه دي. یو استبدادي ډله ده د خاصو سیاسي اهدافو دپاره جوړه شوې. ما مخکې هم دا ویلي دي، زه اوس هم دا وایم چې طالبان چې دي، طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده، بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یوه ډله ده، یو نیابتي ډله ده د استعمار. دا کله چې موږ د کورنۍ جګړې وخت د کورنۍ جګړې په مهال کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل، سلخم خلکو وژل شو، دلته چې د خلکو ژوند، ناموس او مال او هیڅ مسؤول نه و، خلقانو پرچمیانو سقوط کړی و، هغې خو دغسې یو جنایتونه کړي وو د خلکو په وړاندې چې خلکو کې ځای د لاسه ورکړی وو. دغسې وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت، یو درېیم قوت باید راوزی کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه درېیم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. ان دغه وخت کې استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه، ډیزاین کړله، او دا په حقیقت کې د افغانستان په د یو درېیم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا وه. نو دوی مجبور او مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي، ځکه د دې کوم فرامین چې دي، د دې کوم احکامات دي او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي، هغه نه د دیني احکاماتو سره سمون کړي او نه د نورو دنیاوي قوانینو د احکاماتو سره، او نه دنه دی دفاع کولی شي. نو باید آزادیګانې بندې وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکمه وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي.
او دوی همیشه د خپلو تګلارو ننګه کوي او وایي چې دوی تګلارې شدي شرعي بیس لري.
ضرورت دغه دی چې آزادیګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي، او د دوی د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی. مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاده کړله چې خدای نه خواسته مونږ کوم بلې جګړې خواته لاړو شو، د مقاومت په نوم خلک یاد کړل، هغې خلکو اوس امتحان ورکړی دی، بیا هغې ته سوګنی کېږي، هغې دومره په فساد او په ظلمونو هغې ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې لرم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی، زه یېرېږم چې د دنه بله افراطي تره ډلې ته زمینه سازي ونه شي. تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادی چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوی دی، پاکستان جوړ کړی دی، په پښتونخوا کې خو نه مخکې هم دغه مراکز وو. اوس چې څنګه بیا امنیتي په پښتونخوا کې ده، خپله د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن دا رامنځته شوې ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېږم چې افغانستان د یو لا بدې افراطي ډلې منګل کې ونیولې، دغه دغسې یو بلې جګړې خواته لاړ نه شي. نو طبعا دغسې یو ډله چې د هغې ماموریت دغسې یو انتقال وي چې افغانستان او دغه سیمه لا بیا هم نوې خواته بوزي بالاخره، نو هغه باید دیکتاتور یو یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو ازادیګانې واخلي، هغه باید خلک پرې نه دي چې د خپل ارادې او د خپل منافعو په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همدغسې باید محکوم وساتي تر څو هغه څه چې دوی غواړي هغه تطبیق کړی شي.
و کور ودان ځواک صاحب سلامات سره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو سره مو ژمنه کړې وه چې یو څو اوریدونکو به راخلو، د دوی نظر هم له ځان سره لرو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، خبرې ورسره کوو. ستړي مه شئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
مننه، السلام علیکم. تا استاد نور منو ټول ته نیکيله او احترام وړاندې کوم.
و ډیر مننه زموږ دایمي اوریدونکو ته. خو سیب ستړي مشي، څلور کال د طالبانو د حکومت سره ډول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلانډو کې؟
مننه، مثبت هم لري منفي هم لري. منفي پیدا دي چې د خپل مکتبونه باندې په دې باندې مرګي یو دا یو ناوړه کار ده. البته ولو کدی منی کړی دي چې زمينانه د مسایده خو وخت ډیرونه وي، مفتدي انتظار باندې دی. او مثبت ټکي هم لري. تر ټولو لوی مثبت ټکی دا د سید ورځ به درې سو جنازې مفارلې، الحمدلله نن امنیت ته. ولو کدی تیری اداري پاتې شونی وایي چې امنیت خپای اداره کې هم ده، خپای اداره کې پروژې نه جوړېږي، سړکان نه جوړېږي. البته د کابل کندهار لویه لار جوړه شوې ده، بندونه تړل شوي دي. زموږ د زابل په ولایت کې د تورې غټ بند جوړ شوی ده. په نورو ولایاتو کې هم شته. نو طالبان خپل پرمختیایي کارونه یې پر مخ بولي دي. د افغاني ثبات یې ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوي دي. نو دا څلور کال تر ډیره حده پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي. نو اقتصادي پر مخ بولی ده. نو په شک کې تیریږي. او محترم میلمانو وویل چې دا حکومت غیر شرعي ده. دا موږ ردوو په کلکه، ځکه چې دا بالکل شرعي ده، بلکې شرعي احکام جاري دي. خو البته میلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي. یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام د سیاغه د امریکا په ناپوې امریکایي شرعي نظام. دلته امریکایي شرعي نظام هیڅ ځای نه لري. دلته یوازې شرعي نظام جاری ده، پر ټولو خلکو باندې تطبیقیږي. نه یم خبره چې دی و کوم نظام ته شرعي وایي. خو البته ده دا هم وویل چې دلته د ایشان راځي. الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوه یوه حمله به کوي، خامخا هغه په امریکا کې کېږي، په جرمني کې کېږي، په جاپان کې کېږي. خو تر ډېره حده پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدل لري. تر ټولو لارو یوازې مویل، خو دوی ته نه په وګاته نه وکوله او دوی شکست وخور. نو طالبان انشاءالله تر ډېره حده ویدي څه نیمګړتیاوې به لري پر حکومت کې. خو تر ډېره حده ملت راضي ده، خوشحاله ده، موږ په خبر یو، موږ د دې وطن خلک یو. خلق پټول کې
کور ودان ته کیسه.
نو دا یم مثبت ټکی وو او دلته
ډیر مننه.
ډیر ښه شاندار ډول باندې دا کلیزل منځل کې د خلکو بیرغونه جوړولې دي، خوشحالي سرګندۍ. مزمور ټلیفون کنه سقته مخته سره دی نو سوال دی
بس حتما تاسو به منتظر پات شئ، ځوابونه به واورئ. موږ هڅه کوو چې انټرنیټي رادیوي څپې بیرته پیاوړې کړو، یو څه هغه خوانه قوت د چپونه دی پاتې ځکه د موږ د رادیو سپی طالبانو بندي کړی یوازې په ټیټ کیفیت کې سپی چې اوریدونکو ته د لاسرسي ور دي په بدیل لارو باندې د غنشرات سره کور ودان تو خسب سلامت او سیو بل اوریدونکو هم را خلو د سره خبرې کو بیا د اوریدونکو نظر را واخ د میلمنو نظر را واخلو خا د اوریدونکو قطعه شوی دی ډاکټر صاحب مختار اخه تخنیکی هم کاروای چې اوریدونکو وصل دی خبرې ور سره کوو
دا څلور کلونه کې لوبین صاحب محترم هغه مرجو د کمیسیون د دام یو ډیر مثبت ګام دی مثال د خبرې او بل لکه محترم اجي توخي صاحب چې اشاره وکړه درې ټکو ته د زموږ حکومت توجه کلو دین صاحب ان شاء الله زه خدا پاک ته موینم چې زموږ افغانستان به د سیاله تر سیال شي هغه درې مهم ټکي کم دي لکه د خوند پر مخ د شونځي او د پانتونو د واځي د شریعت په نگاه کړي باید خلاص کړي دا لومړی او دوهم چې دی هغه د سرپرستی میرمن لوتین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دا غسې خپل د کورنۍ سرپرست لاس اور کړی دی نو د سرپرستی غاړه کار کړی دا د خوند په غاړه دی مثلا د کاروبار دغه د پاره د خوراکي توکو د پاره پیسې د خوند په غاړه دي چې پیسې برابر کړي هغه خوند ته بعد حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي لوتین صاحب محترم او بل پر کو د نن ځوانانو ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي ان شاء الله د خدای ته تمنو چې افغانستان به سیال ونه لري په ټوله نړۍ کې دا چې پر مسلې هوا د لودین صاحب محترم
کور ودان سلامت او سیاتل سیب له نظر نه مډیر مننه راځي چې د ملمنو نظرونه راوخلو مختار صاحب تاسو اول لاند د غوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سیب پښتنه او اعتراض دا چې وای ملمنو دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی څه وای مختار صاحب د غوریدونکو ته به راشو بسته
ډیره مننه د توخي صاحب ویلې چې مونږ د افغانستان یو او د افغانستان نه خبره کوو مونږ هم د جاپان نه یو مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې دی د افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوی وسلګونو او پزرګونو افغاني کډرونه معلمان استادان د پوهنتون مشران انجینران پروفیسوران د افغانستان نه تښتېدلي طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅوک باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅ کله مراجعه نه ده کچېری د اسلامي اصول او خبره وی په نړۍ کې تر و 50 اسلامي ملکونه لرو ټول علماو من المجموع اندونیزیا ماليزیا مصر سعودي پاکستان هند چې دیوبند پاره کې واقع لري ټول په صراحت او جرأت وایي چې د انجونو شوهنځي او پوهنتون د یو اسلامي نظام دنده بلکې فرض ده چې خلاص کړي اما متاسفانه شیخ هیبت الله د خپل ملت غږ ناوري او د دوی لپاره به د وازه مناسب وي خو د افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی د دو درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو پر رڼا کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري سلور کاله د یو نسل تباه کول د دوی شوانځي او پوهنتون تړل د افغانستان د ملي ګټو او د ملي منافعو پر خلاف قدم دی دا مو د کوم ځین زده کړی چې اوس خلک نه وژل کی مونږ په د خوشحاله چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي او تاسو داسې یو نظام راوړ چې خلکو سره مواده کړي وو په سلګونو او په زرګونو ځله ستاسو مشران ویلي چې مونږ به داسې یو نظام جوړوو چې هغه ټول شمول وي د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي د نجونو ښوونځی او پوهنتون به پکې خلاص وي د افغانستان ملي ګټې به پکې تعریف شوي وي تاسو حتی یو ستره لویه جرګه هم نه غوښتل تاسو د خپل انډیوال نه پرته په چا مو اعتماد کړی تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پرته او ستاسو د انډیوال نه پرته کوم داسې متخصص پکې ناست دی چې هغه صلاحیت ولري په دې لحاظ غوښتنه مو دا دی چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ ونه وایي
بله او مختار سپ تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبان حکومت سره وای ملاتړ پاتشي وای څل عمل چې تاسو لاره تر جلا کړه
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ ما طالبانو مونږ سره په باسنو کې ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک نه غواړو مونږ هم ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي تاسو نن د په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ خو زه یې هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړم یعنی هر هغه سایه چې طالب ته چاپلوسی کوي پښې ته وړیږي د ده خبره مني د ده په پالیسۍ ته غږ دي طالب هغه مني هر هغه سایه چې انتقاد کوي اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي د حضرت عمر په وخت کې یو انسان یو صحابي اوچت شو او د حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې ستا جامع 2 متره دي دا جامع تا د کوم ځای نه کړي هغه ورته ویلې چې ما دا جامې د خپل زوی نه ځان ته ګنډلې اوس امیر المؤمنین په میلیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي چاته حساب ورکوي تاسو د یو قندهار نه د یو قندهار نه 10 وزیر لري آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وایي تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو باندې په وظایفو مګمارلې چې د افغانستان په سیاست په ځمکنۍ بشپړتیا په تاریخ په سیاسي هویت کې دي قطعاً موږ وایو چې نکاح کې علاقه افغانستان کې د منلو وړ نه وو اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل آیا د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تاسو یو ستر لویه جرګه وغوښتل چې دغه لویه جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړئ تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوئ نن افغانستان انزوا ته تللی د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي نن په نړۍ کې تاسو ورسی وګورئ سویډن ډنمارک ناروې او جرمني کې خلک خپل دین پرېږدي خلک خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي و اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زموږ امیر زموږ قائد زموږ مشر د مکتب او د پانتون دروازه زما پر اولاد پر مخ تړلې آیا د افغانستان سیاسي اجتماعي اخلاقي دریځ همدا دی چې دوی لري آیا د افغانستان د ملت ژغ ما اورېدلې په زرګونو ژورنالستان مو وتړل ځکه مو ووهل بندیان مو کړل په مخ مو ووهل خلک د تاسو نه بیریږي د تاسو د تهدید نه ډارېږي هماغه څه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې ننوتل تاسو بلاقید شر خلک نیسئ په بس کې نیسئ په موټر کې نیسئ په لاره کې نیسئ استخباراتو نه مو افغانان ډک کړي افغانان په پوکو 6000 افغانانو نن په زندان کې اچولي او تاسو متقی وایي چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوي جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید خپل انحصاري حکومت په افغانستان کې راوړي دا جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید صرف تاسو د قدرت پر غدی کې پاتې سي نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي په دل لحاظ غشتنه مو دادی طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د ملت غږ واوري طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د انجو شوانځي او پهنتون خلاص کړي طالبان نه غشتنه کوي چې د ستر احمد شاه بابا په سیر یو ستر لوی جرګه د ملت هیبت الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت وغواړي موږ یو ځل بیا په تایید دا وایو چې تر هغه وخت پرې موږ د خپل ملت غږ نه اورېدلی او د خپل ملت هغه مشروع مسایل الو ته مو پدرنو سترګو کتلنی ستاسو او د کومونستانو د خلقیانو د پرچمیانو د ظالمانو د استبدادګرو د نورو نظامونو خیر ستاسو نظام هم په هیڅ برائت و نه لږ
و کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب د بحث لګی چې لی پات دی راځي ملمنو کوم خوخوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دی طالبان دغه 15 کال سره رقم پیل کی ځکه فکر کوم نړیوال هم پتا مدي چې طالبان بل اخر د حکومت په 15 کلو کې باید د افغانانو قناعت تر لاسه کی د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډار غږ نشو چته ولې ازادي رادیو تر کوم کسان خبري کوي کو دوی په ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري په بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ می بدل ک نو می ماخله زکه ویره ورسره د لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ باندې د بیان ازادي نشته نو خلکو سره هم ویره ده اما هغه کسان چې له هواده وتري دی وغو بیا راضی پس غر د باندې نیوکه کی او هغه کومه کمه یو کاستی چې د حکومت هغه ورپګوته کوي لکه زره په هلارو باندې تام سو چې 2015م کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ 15م کال کومه کورنۍ داندې دوی ته ورلغاړې دي او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغسې وضعیت شاهدان یو آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري که نه نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي نړیوال نورمونه څه دي په دې به لږ زره تام شو میرمن زیراک ستاسو خبرې او راځئ د ښځو له ادرس نه څه سپارښتنې لرئ طالبانو ته د واک 15م کال بعد سره خم تیر کی او کومې کورنۍ دندې تاسو د یو افغان میرمنې په توګه د یو افغان میرمنې فعالې په توګه طالبانو ته ورکوئ چې په 15م کال کې ترسره کړي
موږ هغه خدا د په طالبانو باندې د امارات اسلامي په دولت باندې په حوال قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات په ښځو باندې راوستل کله کله سې داسې سوچ کوو موږ وایو چې دوی دغه شل کلن جهاد صرف د ښځو لپاره کړی ګوره ښځې د تعلیم نه محرومې کړی د وظیفې نه یې محرومې کړی هغه کوم حق صلی تعالی ورکړی د هغې نه محرومې دي مثلا دوی څه حقونه صلی تعالی ورکړی ټولې د دوی نه اخیستې دي په اول قدم کې موږ د دوی نه دا تقاضا ده چې هغه حقونه سې اسلام ورکړی زیاتره دوی هم نه غواړي غربي حقوق دوی هم نه غواړي هغه حقونه دي باید دوی ته ورکړل شي او په دویم قدم کې چې دوی کوکې وایي سمه شمول حکومت کومه ده هم شمول حکومت دوی مثلا چې حافه عمومي اعلان کړی و کومه ده حافه عمومي تاسو خو په خارج کې داسې په داخل د افغانستان کې خلک نیول کېږي بندي کېږي مثلا جزا ورکول کېږي په مرموز شکل وژل کېږي کومه ده عمومي حافه دي دوی څه شو هغه کوم تړون چې په دوی په دوحه کې کړی و هغه دوی هغه تړون څه شو په اول قدم کې باید امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کړي چې د خلکو ته امیدواري پیدا شي سریفتیا دای خو د پیغمبر نه په زیات نه ده د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه خو د دې درجه زیات نه ده څنګه خپل امتیانو ته خدمت کول دا ولی خپل وجود د خلکو وړاندې نه کوي سایه واقعا دای ستا که نسته نو مثلا دای باید دې شو کې هغه یو مثال دی یاری لره پای بوی غرض ملره دای باید جهان سره ځان برابر کړي د سیالانو باید سره باید د څو شرایط دای باید په ځان ومني مثلا که زه خپل وارم سی هغه شری جا مرات مغد ما په لاس کړه او که زه نه وارم دای په زور په ما ته د قوی نشي شکر د افغانان چې ټول مسلمانان دي هغه هیڅ څوک نه بی ایجابي غواړي نه بی عزتي غواړي هر څوک غواړي هغه شری ایجاب مراعت کړي دوی باید هغه شو شرطونه ومني هغه د دوی تړون کې سکون شرطونه و دوی په هغه باندې ولې عمل ونه کړ په هغه باندې عمل وکړي او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي د خلکو زړونه لاس ته راوړي ټول خلک به دې څنګه ته ولاړي یو لاس نه تک نخیزي مثلا که دای په دغه سیستم دای روان وي نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجاد کړي خلک یعنې زیاتر نفرت تر لري ولې کو دې چې ځوانان هم بیکاره دي ورځ سر بله خودکشي کوي او دا په خپل پښو نه ده ولاړ دا مستقل نه ده اوس اول پرون دی خپل دغه د استقلال ورځې په هغه کې هغه کول تجلیلول په بګرام کې دا د ټرمپ له خوا چې په دې باندې امر وسو ولې تجلیل نه کړ دا مستقل نه ده د بل چا د لاس د واک لاندې ده د بل چا د لاس لاندې ده دای دې شو کې چې هغه شریعت کلک پونی شي په دغه شریعت لار دی لار شي خو د خلکو زړونه دی لار سره وړي
بله
یی شو دي سره مخالفت کوي کدا حالات وي د به سقف نه کال ته بعد موږ تاسو به تری نه حالات وي
خلکو زړونه دی سلامات او سید خلکو د زړونه لار سره وړل او په شریعه احکام باندې پخای خودل دا هغه سپارښتنه دي چې تاسو وایئ چې بعد په 2015م کال کې تر سره شي تر څو د طالبانو حکومت وکولای شي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګوي زواک سه محترم تاسو د پای خبرې به هم واورو او که دا تحلیل هم زما په کار دی چې همداسې وضعیت دوام کوي یو کال وروسته به د نړیوالې ټولنې موقف څه وي د سیمې د نړۍ د هیوادونو موقف به څه وي آیا نړیوال کوم الزامات شته یا مسؤلیتونه شته چې نړیوالو ته وراوړي
په لوی لاس امریکا او افغانستان باندې باندې پر وسپارل شي څنګه دا مرحله
استقلال او آبادی خواته ولایه نه دا چې موږ بیرته
سلامت سه ځواک سه ډیر مننه کور ودان د خبرونه لګي شی به پات دی ډاکټر سه مختار ساسو د پای خبري هم او مخکې مودلوی جرګنی لوی جرګي یادونه وکړه د ولس د زړه د نګ دی کېدو یادونه مو وکړه نور کوم سپارښتنه دی یا هغه ارمانی هلی او غوښتنه دی چې غواړم د بحث پای کې تاسو نه وورم
زما باور دا دی چې طالب دی د پوشی چې د افغانستان جغرافیا او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک دی او انساني اسلامي او بشري نظام دی اوسي او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري او یو نظام باید مشروعی او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفیږي. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي او موږ نسو کولی چې د پردیو استخباراتو نیابتی استخباراتی او امنیتی جګړه د افغانستان په جغرافیه کې یو ځل بیا راوړو. کدی روسانو سره د طالبانو درېدل ستراتیژیک معنا لري افغانستان به د یو بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتی جګړه غرب په افغانستان کې د نور د ګاونډیانو په لمن کې به پیدا کړي او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی. دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري، نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه اخلي. طالب دی باید یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري. داسې یو ستره جرګه دی وغواړي د احمد شاه بابا پوسمیر او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي. افغانستان او افغانان نور داسې استخباراتي او نیابتي جګړې ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي. کچیرې نیابتي جګړه منځته راځي مسؤلیت به یې بېرته طالبانو ته ګرځي. موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی. طالبانو نه مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت د نجونو ښوونځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي او که چیرې تاسو دا کار نه کوئ تاسو د پردیو زموږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ چې همدا استراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي، نجونې تعلیم نه لري، ځوانان باید وتښتي، اکادرې باید افغانستان پرېږدي. په دې لحاظ طالبه تانه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور ودا
د افغانستان لپاره مفید او موثر.
سلامت اوسئ درنو میلمنو او اوریدونکو، کور ودان د ازادۍ په څپو کې خبرونه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا خپلو درنو میلمنو د سیاسي چارو لشنونکي او خبریال جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار او د خځو له فعالې انارګل زیرک نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې خبریال او د خځو فعالې دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه خو تر پای زمګه پوښتنه ځواب نه کړه او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم Pal pal ravan.